The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2015 د اګست میاشتې 8 نیټه ده او پاکستان کې د سهار نیمه افغانستان کې د سهار ته او دلته واشنگتن ډی سی کې د اګست شپږمه نیټه ده د زیارت د ورځې د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم غوښ شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان سرخار کابل په مرکز کې په ټرک کې خودل شوی بم په چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 تن نږدې زخمیان شوي دي او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي حکومت یې صوبې نه د پولیو نغو وستلو کې سنجیده دی هغه خبرداری ورکړی که چېرې صوبه کې د پولیو کیسونه رامینځته کیږي نو چارواکو نه به د غفلت په اړه تپوس کولی شي
یونیسف او WHO د راپورونو لمخې په پاکستان کې 12 ولسوالۍ یا ډیسټریک د پولیو د ناروغۍ په حواله ډېر خطرناک دي په دې کې درې په بلوچستان ایالت کې دي لکه کوټه پشین او د افغانستان او پولیو د څیرمه کل عبدالله
او شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالونکو معلومولو لپاره امریکا او روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل په یو قرارداد اتفاق ښودلی دی د اعلان د امریکای خارجه وزیر جان کیری کړی او د شام صدر بشار الاسد د کیمیایي وسلو استعمال الزام رد کړی دی قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شئ د اوس وخت تازه خبرونو تفصیل ته افغانستان سرخار کابل په مرکز کې په ټرک کې خودل شوی بم د خلاصېدو په نتیجه کې 8 کسان وژل شوی او 198 نور جوبل شوی دي د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی د وینا تر مخه حمله کابل کې د دفاع د وزارت د یوې ودانۍ سره نږدې نن سهار د لمر خاتنه څو ګنټې وړاندې شوې ده د کابل د هسپتال مشر ویلي چاودنه کې 200 کسان زخمیان شوي دي د چاودنې ښکار زیاتره خلک ملکي کسان دي ښاغلی رحیمی ویلي په سمدستي توګه دا نه ده معلومه چې د بم هدف کم ځای و کابل کې د ځانمرګي حملې نه څو ګنټې وړاندې د ختیځ لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې د بم چاودېدو په نتیجه کې 8 کسان وژل شو چې پکې درې پولیس والا او 15 ملکي وګړي شامل وو طالبانو د حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده کابل کې د حملې د ذمواري په حق له په سمدستي توګه سندي ویل شوي او بیګا په کوټه کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د پولیو د رنز د مخنیوي په اړه د اعلی کچې غونډه شوې ده اعلی وزیر د بلوچستان اعلی وزیر ویلی دی د دوی حکومت په صوبه کې د پولیو په ختمولو کې سنجیده لري او که چا په دې لړ کې د غفلت نه کار واخیستو نو په سرکاري کچه به ترې تپوس کیږي پاکستان او افغانستان په ګرد نړۍ کې داسې دوه هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو ناروغي شتون لري او د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای شام کې د کیمیایي وسلو برید کوونکو د پیژنګلو په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد په سر امریکا او روس یو جوړجاړي ته رسیدلی دي ښاغلی کیری د دې خبرې اعلان په کوالالمپور کې د آسیان د غونډې په وخت د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره د ملاقات وروستو کړی کال 2013 کې په شام کې په عام ولس د زهرجن کیسونو د بریدونو تورونه غربي نړۍ د صدر بشار الاسد په حکومت لګولي ولې صدر بشار الاسد دغه تورونه رد کړي او هغه د دغې بریدونو تورونه په حکومت مخالف وسلوالو لګولي وو په عین حال کې د شام په اړه څارونکي وایي کال 2011 کې خوره شوې خانه جنګۍ تر اوسه په شام کې 240,000 کسان وژلي دي او د یمن سره په پوله د سعودي عرب په ابها خار کې په یو جمعات کې ترسره شوې ځان وجون کې حمله پړه د اسلامي امارت یا داعش ملګری وسلوالې ډلې حجاز قبوله کړې ده په دغه حمله کې 12 د درنې وسلې تربیاکاران او یو شمیر نور فوزی چارواکي وجل شوي دي حجاز ډلې په ټویټر د یو پیغام د لارې ویلي دوی به د عربي غدارانو په ضد خپلې حملې جاری ساتي او مصر د نهر سویس د فراخه کولو په لویه منصوبه لاس پورې کړی دی چې صدر عبدالفتاح السیسی ورله په لویه کچه بجټ منظور کړی چې ورسره به د مصر غورځېدونکي اقتصاد ترقی وکړي په اسماعیل یا خار کې د نهر سویس د فراخۍ په اړه دستوریت صدر السیسی ویلي دي ترهګر د دغې منصوبې د ورانولو هڅې کوي په 193 کیلومتره اوږد نیرسویز په پلنولو او جوړولو 15 اربع ډالر لګي او د دې په 2 کیلومتره به کار کیږي چې پکې به د سمندري جازونو تګ راتګ دوچون دشي. حکومت وایي کال 2023 پورې به د دې کلیزه آمدن 10.2 اربع ته رسي. او سعودي په یمن کې د حوثیانو له د ماتې ورکولو دپاره دغې هیواد پولې ته درنه وسله، ټینکونه او نور پوځونه استولي دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمنګ نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. زه بختور شایم، زمنګ سره د ډیوه ریډیو خبریال کمال سا کمال خټک د افغانستان نه مرګری کیږي. هغوی نه به د افغانستان کې په کابل کې چې کومه چاودنه شوې ده هغې وروستی حال اخلو. کمال صاحب، په خیر علی
سهار مو بختور صاحب،
ډیره مننه، خوشحاله اوسې، ستاسو ریم سهار نیک مرغی. افغانستان سرخار کابل کې چې سو سات وړاندې کومه چاودنه شوې ده، څه تفصیلات دي سره؟
بختور صاحب، د شپې څه باندې وا بجوا دي کابل نږدې اکثره خاریان په خوبونو باندې ویده چې یو نڅاپه زرس شو او دا ډیره کوي چاودنه وا د کابل خار په بلابیلو سیمو کې، لری لری سیمو کې د دغه چاودنې غږ واورېدل شو او بیا خلکو په فیسبوکونو ته دغه مسله پورته کړه. په لرو لرو سیمو کې د ودانیو شیشې هم ماتې کړې. موږ چې په کوم ځای کې اوسېږو تقریبا له دغې ځای نه 4.5-5 کیلومتره لرې یو، په دې ځای کې هم زموږ چې کومه ودانۍ ده د هغې شیشې ماتې کړې او همداشان د نورو کورونو شیشې هم شاوخوا کې چې بیا ماتې کړې دي او ډېره مرګ ژوبله چې دا د شیشو له امله هم خلکو ته اوښتې ده. په دې کې د افغانستان د کابل د کورنیو چارو وزارت د امنیا قومندانۍ د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمي وایي چې 8 نفره پکې وژل شوي دي او 128 تنه زیات چې دي هغه پکې ټپیان دي. نږدې ټول ملکي وګړي دي او په تر اوسه پورې خاصتا معلومه نه ده چې په دې کې به څومره حکومتي یا امنیتي چارواکي وي. دا برید د شاشهید په سیمه کې دلته یوه حکومتي ودانۍ ده، ویل کېږي چې استخباراتي حکومتي ودانۍ ده، په هغې باندې د موټر په واسطه شوی دی او دا ډېره کوي چاودنه وه. دا برید په داسې مهال کې شوی دی چې هلته د سولې خبرې هم ټکنۍ شوي دي او د طالبانو د نوي مشر په سر باندې هم د طالبانو په منځ کې لانجې راپورته دي.
کمال خټک صاحب، که دا ووایي چې 13 ورځ هم په افغانستان کې دغه شان یو چاودنه شوې وه، پوځي عملیات هم روان دي، یو پرون یو هلیکاپټر هم پوځي هلیکاپټر هم غورځېدلې، څه ګڼۍ په افغانستان کې د امنیت وضع په کوم پلو روانه ده؟
اصلا کې خو د پرون ابل ورځ رئیس د افغانستان په بلابلو سیمو کې بریدونه شوي دي. په لوګر کې هم پرون دا مهال یو ځنمرګې برید وشو چې په هغې کې 6 تنه ووژل شول او تر 1.5 پورې نور په کې ټپیان شول. بیا په کندهار ولایت کې هم په 14 امنیتي حوزه کې برید وشو، په هغې کې هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له هغې نه لږ وړاندې په زابل ولایت شینکۍ ولسوالۍ کې د افغانستان د دفاع وزارت فوځي هلیکوپټر وغورځېده چې په هغې کې 12 تنه افسران امنیتي افسران چې دي ووژل شول. وضعیت خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا شانتې روان دی، خو تر بل طرف ته د افغان چارواکو رپوټونه خبره کړل چې دوی تر اتیاو پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وسلوال طالبان وژلي دي او ډېرې وسلې ماینونه چې دي هغه هم د دوی لاس ته ورغلي دي. وضعیت خو د پخوا په پرتله یو څه خراب شوی دی، خو بیا هم چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دا حالات کنټرول کې راولي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب،
آباد اوسئ، بختور
صاحب. اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې یو ډرون برید کې سالور کسان وجل شوی دی او وای چې دغه ډرون حمله د حقانی شبکې په یو ودانی باندې تر سره شوی چې ودانی هم پکې په مکمل توګه باندې تباہ شوی ده. د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په نور تفصیل راکې.
چارواکی وای چې تیر ماښام شکمنو امریکایي بی پیلټ جاسوس الوتکو قبایلی سیمه شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 45 کیلومتر لرې لویدیس او افغان پولیس سره په چیرمړ تخیل تحصیل وړه منډۍ سیمه کښې په یو کور دوه توغندي وداغل چې په نتیجه کښې د کور ودانۍ په بشپړه توګه تباه شوې او څلورو کسانو ته د بړنې نقصان اړه ولی. د دوی په خبره دغه د حقاني شبکې استعمال لاندې یو مرکز و، خو دا نه ده معلومه سوې چې برید په نتیجه کښې د حقاني شبکې د کومې کچې کسان وژلې سوي دي. حقاني شبکه امریکا یوه خطرناکه ډله بولي او د هغې په ضد خپله مبارزه دوامداره ساتي. په شمالي وزیرستان کښې دغه ډرون حمله په داسې حال ترسره شوې چېرته کښې وسله والو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات دوام لري. د عملیاتو له امله ځایي خلکو په بشپړه توګه کډې کړې او له خپلو کورونو څخه لرې په کډوالۍ ژوند تېرولو مجبوره دي. پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو پر حارس تر بریالیتوب ترلاسه کړی او د شمالي وزیرستان تر 95% څخه زیاتې سیمې د وسله والو له قبضې څخه خپل لاسته راوړولې شوې دي. په شمالي وزیرستان نړۍ، افغانستان او امریکا اندېښنې لرلې چې د افغان طالبانو حقاني شبکې په شمول القاعده او ازبک تاجک خارجانو لپاره یو خوندي مرکز حیثیت لري. پوځي چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد بلا تفریقه پوځي عملیات دوام لري او د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې په شمول د کومې وسله والې ډلې خیال پکښې نه ساتلی کېږي. خو په خپله د شمالي وزیرستان ځایي خلک، مدني ټولنې، افغانستان، امریکا او نوره نړۍ دغه اندېښنې لري که وسله والو په ضد پوځي عملیات موثره وي، بیا په ډرون جازونو کښې د حقاني شبکې او دې سره تړلي نورو ګوندونو د موجودګۍ راپورټونه په کوم ډول ترلاسه کېږي. په شمالي وزیرستان کښې دغه ړومبنۍ ډرون حمله نه ده، بلکې دې نه وړاندې هم په زیاته شمېره ډرون حملې ترسره شوي دي او تېر شوې ډرون حمله د تېر شوي جون میاشتې په 14 نېټه په شوال سیمه کښې ترسره شوې وه چې پکښې چارواکو ویلي و د حقاني شبکې 6 کسان وژلې سوي. دغه ډرون حمله تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کښې شوې چې حقاني شبکې کسان په نقشه کړي چې د افغان طالبانو مشر یا امیر المؤمنین ملا عمر د وژل کېدو تصدیق په خپله افغان طالبانو کړی او د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د نوي امیر المؤمنین ملا اختر منصور سره د هغه مرستیال امیر المؤمنین ټاکلی. امریکا او نړۍ دغه اندېښنې لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د افغان طالبانو حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره نږدې اړیکې لري او څېړونکي وایي چې تر هغه وروسته به د ډرون جازونو یوه نوې سلسله د پاکستان قبایلي سیمه کورمې ایجنسۍ په شمول د پاکستان تر بندوبستي سیمو وغځوي. دا امکان هم څرګندوي چې کیدای شي بلوچستان یوه بله نوې صوبه د ډرون جازونو یو نوی هدف وګرځېږي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو دی. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې 12 عسکر وژل شوي دي. همدغه ډول په پاکستان کې هم تېره ورځ په مانسیرا کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدو سره 12 کسان وژل شوي. تفصیلات یې د وایس اف امریکا په راپورټ کې د ډیوه راډیو همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د دفاع وزارت چارواکي وایي د روسیې جوړ MI-12 ډوله هلیکاپټر پوځي عسکر له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل چې د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې راوغورځېدی. یوه سرکاري بیان کې ویل سوي هلیکاپټر د تشدد ځپلې جنوبي سیمې په غرونو کې راپرېوتلی. د طالبانو یوه ویاند ادعا کړې چې د دوی وسلوالو دغه هلیکاپټر ویشتلی او وایي د مړو شمېر 15 دی، خو آزادو خبري سرچینو د دې ادعاګانو پخلی نه دی کړی. په افغانستان کې تیر کال د ناټو په مشرۍ کې د جنګي مشن پای ته رسېدو وروسته د افغان هوایي ځواک منابع هم راکمې سوي. روانه اونۍ واشنگټن کې د خبرو په مهال په افغانستان کې د مرستندویه مشن مشر جنرال جان کیمبل ویلي د افغان امنیتي ځواکونو پرمختیا دوام لري. هغه وایي موږ شاید ناوخته د هغوی د هوایي ځواک پر مخ بیولو کار شروع کړ. موږ به هلته تر څه وخته پورې شتون ولرو چې د دوی د هوایي قواو د جوړونې لپاره سخت کار جاری وساتو. جنرال جان کیمبل وایي په افغان قواو کې یو بل ته د زیان رسول عمل په جنگي میدان کې تر زیانونو زیات لوی چیلنج دی.
They lose probably in the neighborhood of 4,000 per month. The biggest case is folks that go AWOL, absent without leave. When you're fighting all the time, when you need to take a break and you have no other way, then you go back home and you don't come back.
هغه وای دوی هر میاشت څلور زره عسكر له لاسه ورکوي. غټه ستونزه هغه خلک دي چې درې غل رخصته غیر حاضر وي. د د پوینا کله چې ته هر وخت په جنگ کې او تا ته د دمې ضرورت وي او بل لار نه وي، نو ته بیرته خپل کور ته ځې او بیا نه راځې. تر دې وړاندې په ختیځ لوګر ولایت کې افغان چارواکو ویلي یو طالب ځانمرګي بریدګر له بارودي موادو څخه ډک موټر د ولایتي شورا سره نږدې چاودولی، چې له عملی درې امنیتي عسکر او درې ولسی وګړي وژل شوي. بلې خوا د پاکستان خیبر پښتونخوا په منصحره ضلع کې هم یو پوجي هلیکاپټر غورځېدلی چې له عملی د پنځو افسرانو په ګډون دولس پوجیان وژل سوي دي. د پاکستانی پوج مطبوعاتي څانګه وایي دغه هلیکاپټر له راولپنډۍ څخه د مرستې سامانونه د ګلګت بلتستان سیمې ته وړل چې ناڅاپي د منصحرې په لسان سیمه کې راپرېوتی.
وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی دی چې په صوبا کې د پولیو د ختمون په اړه باندې د دوی حکومت سنجیده لري، او که چا هم د پولیو په اړه باندې کومو چارواکو په خپل چې کوم د غوی ذمہواری د پاغه کې غفلت نه کار واغست، نو تپوس به کیږي. دغه په دې اړه باندې بیګا نوموړي د یوې علاقه چې د غونډې مشرۍ په وخت باندې دا خبرې اترې کړې دي. تفصیلات د ډیو رادیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پولیو یا ګزړن د ناروغي په ضد د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوز په مشرتابه کې تیر ماښام یو غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې په ځانګړې توګه د پاکستان د روغتیا مرکزی وزیر میرمن سایرا افضل تارړ، د پولیو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر میاں نواز شریف سلاکار میرمن عائشه رضا، د بلوچستان د روغتیا وزیر رحمت صالح بلوچ، د اطلاعات و صوبائی وزیر عبدالرحیم زیارتوال، د بلوچستان اسمبلی غړو میرمن شما اساق او میرمن رقیہ هاشمی ترڅنګ په پاکستان کې د یونیسف او ڈبلیو ایچ او مشرانو په ګڼ شمیر کې د روغتیا مرکزی او د صوبائی ادارو چارواکو ګډون درلودی. پر دې مهال د روغتیا صوبائی سکرتر نورلک بلوچ د غونډې و برخوالو ته په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په اړه په تفصیل سره معلومات ورکړل، او ویل چې د درو وجوهاتو له امله تر اوسه د صوبې څخه د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. لومړی هغه مور پلار دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو څخه انکاریان دي. دویم د صوبې ډېرې لرې پرتې داسې سیمې دي چیرې چې د پولیو کارکوونکي په اسانۍ سره ځان نسي رسولی، او درېیمه وجه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا بریدونه دي چې د ویرې له وجې ډېری ماشومان د کارکوونکو څخه بېله د پولیو د ناروغۍ په ضد د کترو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې سي. وغونډې ته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې صوبایي حکومت د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې ډېر سنجیده دی. د دې مقصد لپاره به حکومت ټول ګامونه پورته کوي. نوموړي تسلي ورکړه که په راتلونکي د صوبې په یوه برخه کې هم د پولیو د ناروغۍ له امله کوم ماشوم معذوره سو، نو په سختي سره به د دې بسخاص یا پوښتنه د چیف سکرتر او د روغتیا د صوبایي وزیر ترڅنګ د نورو ذمېداره کسانو سره کیږي. د بلوچستان چیف سکرتر سیف الرحمن چټه وغونډې ته وویل چې حکومت به په صوبه کې د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه پیل کېدونکي د څلور ورځني کمپاین پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي، او که چیرې ضرورت سو نو هلته به د فوج څخه هم کار اخلي. د روغتیا د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او د راپورونو له مخې په پاکستان کې 12 ولسوالۍ یا ډیسټریکټ د پولیو د ناروغۍ په حواله ډېرې خطرناکې دي. په دې کې درې په بلوچستان ایالت کې دي لکه کوټه، پشین او د افغانستان و پولیو ته څیرمه کل عبدالله ولسوالۍ شامل دي. وغونډې ته وویل شو چې په تیرو دوو کلو کې د پولیو د انکاریانو 15% کیسونه هم په دغه درو ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د روغتیا د ځینو کارپوهانو په وینا که څه هم د حکومتي الوځلو له امله د تیر کال په مقابل کې دا کال د پولیو د ناروغۍ کیسونه کم شوي دي، خو بیا هم په بلوچستان ایالت کې دوه کمپینه د سرسه نه دي شوي او دریم کمپین د بې امنیتۍ له امله نیمګړی پاتې شوی دی. په دې غونډې کې پریکړه وشوه چې صوبایي حکومت به د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته دا کال په ستمبر کې په ټولو صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد څلور ورځنی کمپین کوي، او د کال 2014 د مئی د میاشتې پورې به نه کمپینه ارومرو پوره کوي. په دې غونډې کې د ماشومانو د روزنې د نړیوالې ادارې یونیسف د پاکستان مشرې میرمن د بلوچستان په درو ولسوالیو لکه کوټه، پشین او کلب دولا کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کار کولو لپاره د ښځینه کارکوونکو یا کمیونټي هیلت ورکرز په کار ګمارلو هرکلی وکړی او ویل چې ښځینه کارکوونکي دې نه یوازې زیات کړل سي، بلکې ودوی ته دې پر وخت باندې د پیسو ورکولو انتظام هم منظم سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د ترکی په اړه باندې رپورٹ تاسو پام را ګرځو. په داسې حال چې امریکا د ترکی د خاورې نه په لومړی ځل باندې په شام کې د داعش پر ضد باندې خپل لومړی چې کومه هوایی حمله ده هغه کړې ده. څېړونکو دا وایي چې ترکی زیاتره غواړي چې د کورد یاغیانو پر ضد باندې خپل مبارزه مخ په وړاندې بوزي. تفصیلي اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې د ماو جلیل نه.
د واشنگتن لخوا انقره باندې د انکرلیک هوایی اډه پرنستلو لپاره د میاشت پوری فشار اچولو وروسته د شروع په ورځ د هوایی اډې نه د امریکا ډرون الوتکې په شام کې د داعش توندلارو پر ضد لومړی هوایی برید ترسره کړو. تیره میاشت د ترکی سروچ نومي کلي کې د داعش توندلارو لخوا ترسره شوی ځانمرګي برید وروسته انقره د داعش او د کوردي جدای غوښتونکو ډلې پی کې کې پر ضد د جنگ اعلان کړی. تیره اونۍ د ترکی جټ الوتکو د داعش توندلارو پر ضد درې هوایی بریدونه ترسره کړي. په ګاونډي عراق او ترکی کې د پی کې کې مرکزونو پر ضد قریبا 9000 هوایی بریدونه ترسره کړي. د دوانو ډلو پر ضد په ملکی کچه د امنیتي عسکرو لخوا شوی نیونو هم د انقره ترجیحاتو باندې اندېښنې راپورته کړي دي. دا خبره کوي د استنبول قدیر یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو ماهر سولی اوزیل دی وای:
وی آر یټ ټو سی انیثینګ ایکسپټ فور د فرست 3 پلین اټاکس that can be considered serious.
مونږه تر اوسه د جهاز د حملو نه علاوه سند دی لیدلی کم چې سنجیده اخستل پکار دی. مونږ ته نه د معلومه چې څومره تنان نیولې شوې دي. د داعش غړي د هتکړو بغیر نیولې شوې دي او د نورو تنانو لاسونه په شا تړلې شوې وي. نو دا داسې شوه چې لکه ورته ډیر په آرام وای چې مهرباني وکړي مونږ سره راشي، او په دې ملک کې پولیس د ترهګرو سره دا سلوک نه کوي او ډیر ضربه اتحادیانو ته دا ښکار شي.
د ترکی حکومت په دې حق له معلومات ورکولو نه ډډه کوي چې د نیولې شوو 1400 نه زیاتو کسانو کې د داعش څومره غړي دي، خو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې هر شپږو کې یو تن د داعش غړي دي. تر اوسه په دې حق له هم معلومات نه دی وړاندې کړی شوی چې څومره تن خوشی کړی شوی دي، خو د داعش IS ځنی مشکوک غړي د نیولو څو ورځو وروسته خوشی کړی شوی دي او دا د کمزورې پالیسۍ اړخ ته اشاره کوي. د استنبول سلیمان سای یونیورسيټي د سیاسي چارو پوه چنګیز اختر وای چې په راتلونکو نیو کې به د داعش پر ضد جګړې په حق له د ملګری ملتونو یو رپورت به جاری کیږي چې د ترکی لپاره ډېر ضروری دی.
The western political elite and the rulers are far from being convinced that Turkey is seriously combating ISIL.
غربي سیاسي مشران او واکمنان په دې خبره د قانې کې دون ډېر لري دي چې ترکی په سنجیدګۍ سره د داعش یا IS پر ضد جنگ کوي، ځکه چې ترکی ګمان کوي چې د ایران، شام، حزب الله پر ضد همکاري کولای شي او د قطر او سعودي عرب هم دا ستراتیجی ده.
په عین حال کې د ترکی د هوایي اډو د امریکای استعمال حد لا معلوم نه دی. سارونکو خبرداري کړي چې راتلونکو هفته به د انقره لپاره ډېر مهم وي چې د داعش IS پر ضد جګړه کې د خپل ژمنې باندې راپورته کیدونکو سوالونو جواب ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې تور پوستکو خلکو ته د ووټ د ورکولو د حق 50مه کلیزه ولمانځله شوله. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو همکار صداقت جان په دې رپورت کې.
صدر لینډن جانسن په کال 1915 کې هغه وخت تاریخ رقم کړو چې د ووټنګ رائټس اکټ په نوم قانوني لاسلیک کړو چې د امریکای په تاریخ کې د شهري حقوقو د پاره تر ټولو اهمه قانون سازي ګڼل کیږي.
We will not turn aside until Americans of every race and color
جانسن په هغه وخت کې وویل تر هغه وخت پورې به مخ بل خوا نه لوي تر څو د جمهوریت په وده کې د هر قام رنگ نسل خلک په مساوي توګه خپل برخه ادا نه کړي. د ووټنګ رائټس اکټ په نتیجه کې د امریکې په جنوبي ریاستونو کې د تور پوستکو امریکایانو د ووټ د اچولو خلاف د تعصب ټول خندان وغورځېدل. د دې قانون په نتیجه کې وفاقي حکومت 15 آئینی ترمیم هم نافذ کړو چې افریقایي امریکایانو ته د ووټ اچولو مساوي حق ورکوي. دا وینا د جان لویس ده چې د امریکې د کانګرس پخوانی غړی دی او وایي د کال 1965 قانون ډېرو خلکو ته ازادي ورکړه. لویس په 1965 کې د الاباما ریاست په سلما ښار کې د ووټ د حق لپاره په یو مارچ یا لاریون کې شریک و چې پولیسو په مظاهره کوونکو حمله وکړه او نږدې وه چې لویس پکې وژل شوی وي خو هغه د تشدد نه محفوظ راووتلو. ښاغلی لویس وایي د ووټ حق ترلاسه کولو دپاره ډېرو خلکو چې کوم زور زیاتی برداشت کړی او خپله وینه تویه کړې ده دا هیڅ بې ځایه نه دي تلي. تور پوستکي مشران وایي پکار ده چې د ووټ د حق لپاره چې کومې قربانۍ ورکړې شوې دي هغه ونمانځلی شي او یاد یې وساتلی شي.
I am proud that we have gone from a society where
Lew Smith جارجیا ریاست کې د ریپبلیکن پارټي یو مشر دی. وای فخر محسوسوي چې حالات بدل شوي دي او کله کې د جان لیویس غوند خلک نه وي نو اوس به هم هغه زورول کېدو او وهل کېدو. د هغه لپاره د لیویس غوند رهنما وهل خوړلي او د دغه خلکو د قربانۍ وینه بې ځایه نه ده توی شوې. د ووټنګ رائټس اکټ قانون منظورېدو 50 کال وروسته د جارجیا ریاست اټلانټا ښار پخوانی ښاروالا یا میئر شرلی فرانکلن وای دغه قانون ورته دا موقع ورکړه چې په انتخاباتو کې د میئر د چوکۍ لپاره ودرېږي او کامیابی هم ترلاسه کړي.
Other people saw something in me I didn't see.
میرمن فرانکلن وای د خوشبختی خبره ده چې هغه خپل ځان کې سہلیت نه هم لیدو خو خلکو ورته انتخاباتو کې د برخه خستو حوصله ورکړه او دغه منصب ته ورسیده او هم د هغه وخت راسي اوس نور خلکو ته ووټونو کې د شرکت کولو حوصله ورکوي. سیاسي تجزیه کاروای ووټنګ رائټس اکټ کام د پاره یو فتوا چې په نتیجه کې د جمهوریت یو مضبوطه اداره قائمه شوه او خلکو د پاره په آزاد او شفاف توګه د خپل سیاسي رائے سرګندولو موقع برابر کړه.
دا یو سوساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چی پوجره کی د پیاله کړنګنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجروی
تا خوزونو مهم تا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د جون نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
قدر منوریدن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو درې ساته سارانه خبرونه په دې ځای پای ته ورسېدی. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې د افغانستان په وخت په نیمه بجې به یوه بیا ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو سره راځو. تر هغې مو په لوی الله سپارو. زه د خبرونې کوربه بختور شاه سره د خپل ټول ټیم ستاسو نه اخلم اجازت. ښه ورځ، ښه وختونه مناسب شه. د جمعې ورځ مو مبارکه شه او زمونږ د ډیو ریډیو د خبرونو ورستو به تاسو په دې سپو باندې د مشال ریډیو خپرونې اورئ. په لوی الله مسپارو. ښه ورځ، ښه وختونه مناسب شه.